رادیو ست خوش آمدین سلی سر
دیر مننه جاوید نایمی تاسی ستری مسی ده ازادی رادیو اوریدون کتا از ما لخوا سلام ده خبروانه مو یو ساته ده د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د هغو تروریستي ډلو فعالیت چې له بهره یې د دولتونو په کچه ملاتړ کیږي ورته ګرانه کړي چې خپل نړیوال تعهدات ترسره کړي. پر دې موضوع تفصیل وروسته اوریدلی سئ. اوس خبرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی بنن په هرات کې د خلکو له استادو سره د خبرو لړۍ جاري وساتي. د کابل او څلور ولایتونو لشت لږه 200 ورزشکارو په بامیان کې د ژمنیو سپورټي لوبو په سیالیو کې ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د دیش ورځنی اوربن د چنګیدو غوښتنه کوي. په داس کې چې کابل له وسلولو طالبانو سره د سولې پر خبرو نړیوالې غونډې ته تیاری نیسي، په افغانستان کې پرون شنبه لسګونه عسکر او ملکی وګړي په وسلولو حملو کې وژل سوي او ټپیان سوي دي. د رویټرز خبري اجنس په حواله کابل ښار به د چهارشنبې په ورځ د کابل پروسی په نوم د نړیوالې غونډې کوربه وي چې هدف یې له وسلولو طالبانو سره د حکومت د سولې د خبرو د پایل لپاره د ډیپلوماتیک ملاتړ غونډول دي. په غونډه کې به د داسې سیاسي بهیر د پایل پر امکان بحث وسي چې وسلول طالبان هم برخه پکې ولري. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن پرون بیا ویلي چې وسلول طالبان په جنگ کې بری نسي حاصلولی او د هغوی لپاره تر ټولو ګټور انتخاب د افغانستان له حکومت سره جوړ جاړی دی. دا په اصل کې ده چې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری تایید کړی چې په فراق کې د ملي اردو پر پوسته په حمله کې 13 عسکر وژل سوي او 2 ټپیان سوي دي. پرون په کابل کې په انتحاري حمله کې 3 تنه وژل سول او 15 نور ټپیان سول. په هلمند کې هم 3 تنه د وسلولو طالبانو په حملو کې وژل سوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن یک شنبه په هرات کې د خلکو له استادو سره د خبرو لړۍ جاري وساتي. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال د سرچینو په حواله وایي چې ولسمشر غنی به د ښځو او ځوانانو د ټولنو له استادو، ځینو خبریالانو، مدني فعالانو او د هرات د خلکو له استادو سره وګوري. ولسمشر غنی د تیرې پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار د پایل په مراسمو کې د ګډون لپاره هرات ته ولاړ. د دغه پروژې د افغانستان د برخې کار د جمعې په ورځ پرانیستل سو. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی پرون د هرات د بیلابیلو سیمو له قومي مشرانو سره په کتنې کې ژمنه وکړه چې کوچیانو ته به ښوونځي جوړ سي او په کلیوالي سیمو کې به زیاتو کوچنیانو ته د تعلیم امکان برابر سي. په هرات کې سرچینو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې ولسمشر به نن له غرمې وروسته کابل ته ستون سي. د کابل او څلور ولایتونو لشت لږه 200 ورزشکارو په بامیان کې د ژمنیو سپورټي لوبو په سیالیو کې ګډون وکړ. د سنوبورد، سکی، سکیټ او کیرلینګ سیالۍ په بامیان کې د جمعې په ورځ پیل سوې وې او پرون شنبه یې ګټونکي اعلان سول. په افغانستان کې د ژمني سپورت د اتحادیې رئیس منور شاه شهرزاد پرون د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د سیالیو هدف په افغانستان کې د ژمنیو ورزشي لوبو وده او د ورزشکارانو ملاتړ و.
ورزشکاران ما از ولایت میدان وردګ
موږ د ژمنیو سپورټونو لمړی جشن په بامیان کې جوړ کړ چې د کابل، میدان وردګ، پروان، پنشیر او د بامیان ولایت ورزشکارانو ګډون پکې کړی و. د نیک مرغه د اول مقام ټول میډالونه هم د بامیان ورزشکارانو وګټل. په بامیان کې د ژمنیو سپورټي لوبو په سیالو کې ډیر شونجونو هم ګډون درلود. د بامیان دو ورزشکارانو فاطمه نظری او زینب رضایی د نجونو د سکی د کرلینګ په سیالۍ کې لمړی مقام ګټلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون شنبه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د دیرش ورځنی اوربند د ټینګېدو غوښتنه کوي. د امنیت شورا په پریکړه لیک کې ویل سوي چې باید له ځنډ پرته په ټوله سوریه کې دیرش ورځنی اوربند ټینګ سي او ملکي خلکو ته بشري مرستې ورسیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو استازي نیکی هیلي وویل امریکا متحده ایالات بل هیڅ شی نه غواړي، بلکې د دې پریکړه لیک پر اساس په بیړني ډول په ټوله سوریه کې د اوربند ټینګېدو غوښتنه لري. دا مهمه ده چې د اسد رژیم او متحدان زموږ له غوښتنې سره سم عمل وکړي او پر ختیځه غوطه حمله بندې کړي او په بیړني ډول اجازه ورکړي چې ټولو خلکو ته چې اړتیا لري خوراکي مواد او دوا ورسول سي. راپورونه وایي چې د پریکړه لیک د متن برابرونکو سویډن او کویت د روسیې د موافقې د ترلاسه کولو لپاره په متن کې ځینې تغییرات راوستلي دي. پر دې اساس د پریکړه لیک له متنه دا بند لرې سوی چې د پریکړه لیک تر تصویب وروسته په 2 ساعتونو کې اوربند ټینګ سي. د بشار الاسد د رژیم کلکه ملګری روسیه د امنیت شورا له دایمي غړو ده او د پریکړو د ویټو یا رد حق لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د استونیا حکومت او خلکو ته د خپلواکۍ د 10 کلنې کلیزې مبارکي ویلې ده. ټیلرسن پرون په یو بیان کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر وې پاڼه خپور سوی ویلي چې د استونیا ملګرتیا امریکا ته حیاتي اهمیت لري او د دواړو هیوادونو د دوستۍ اړیکې تر بل هر وخت پیاوړې سوي دي. د استونیا خلکو پرون د خپلواکۍ د 10 کلیزې په ویاړ خپل ملي بیرغ د پارلمان پر ودانۍ اوچات کړ. استونیا د خپلو ګاونډیانو لاتویا او لیتوانیا په څیر د روسیې د امپراتورۍ غړي وه او لنډ وخت یې د پخواني شوروي اتحاد تر واکمنۍ لاندې هم تیر کړ، خو په 1918 میلادي کال کې خپلواکۍ اعلان کړه. د مقدونیې حکومت د هغې هیواد د پلازمینې سکوپیې له نړیوال هوایي ډګر څخه هغه لوحه چې د سکندر کبیر نوم ورباندې لیکل سوی و لرې کړه. د سکندر کبیر یا سکندر مقدونی د نوم لوحه 3 متره اوږده وه او د سکوپیې د نړیوال هوایي ډګر پر ترمینل ځوړند سوې وه. یونانیان هم سکندر مقدونی لمانځي. د مقدونی حکومت په روانه میاشت کې پریکړه وکړه چې د سکوپیې نړیوال هوایي ډګر او پلازمینې ته تللې لویه لار چې د سکندر کبیر نوم ورکول سوی و نوي نومونه غوره کړي. د حکومت د پریکړې پر اساس هوایي ډګر ته د سکوپیې نړیوال هوایي ډګر نوم ورکول سوی او د پلازمینې لویه لار د دوستۍ لویه لار بلل سوې ده. د مقدونی حکومت دا کار یونان ته چې له تیرو 8 کلونو د پخواني یوګسلاویا د جمهوریت مقدونیه پر نوم جنجال لري د ښه نیت څرګندولو لپاره کړی دی. یونان د مقدونیه پر نوم انتقاد لري او وایي چې په رسمیت پیژندل به یې د یونان پر شمالي سیمو چې هغوی ته هم مقدونیه ویل کیږي د ملکیت ادعا پیدا کولی سي. د افغانستان حکومت وایي د هغو تروریستي ډلو فعالیت چې له بهره یې د دولتونو په سطح ملاتړ کیږي ورته ګرانه کړي چې خپل نړیوال تعهدات ترسره کړي.
موی تعهدات تا زمانی نمیتونیم برآورده بسازیم تا که افغانستان گروه های تروریستی اعمال ضد بشری داشته باشند.
په ولسی جرګه کې د هغو ولایتونو استازي چې د ټاپي د ګازو نلیکې له ولایتونو تیریږي وایي چې د دې پروژې بریا ته هیله مند دي.
دې په هیله یې چې د پروژه د خدای کامیاب لري. دغه منطقې نه هم نه ټول ولسونه ورسره همکار دي، که د طالب په ساحو کې دي که په د امنیتي ساحو کې د حکومت دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د 10 ورځنی اوربند غوښتنه پکې سوې. په بل راپور کې اوري د هندی سینما مشهوره اداکاره سری دیوی پرون مړه سوه. په دې اړه راپور خپرو. د خپرونې په وروستیو شیبو کې 2 اونیز پروګرامونه اورېدلی سئ. تاندې څانګې او حقیقت څه دی؟ تاسی ازادی رادیو تا واجه است دی خبرون تخنیکی چاری میر احمد صفای مختوری. د افغانستان حکومت وایي د هغو تروریستي ډلو فعالیت چې له بهره یې د دولتونو په سطح ملاتړ کیږي ورته ګرانه کړي چې خپل نړیوال تعهدات ترسره کړي. دا خبره د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند وکړه. وی ویل چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پر بشري حقونو د خبرو لپاره سویس ته په 2 ورځنی سفر وتلی. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقونو د شورا په غونډه او په نړۍ کې د پرسونل ضد ماینونو د استفادې د مخنیوي په نړیوال کنفرانس کې چې د سویس په ژنیو ښار کې جوړیږي ګډون کوي. عبدالله عبدالله به نن سویس ته ورسیږي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون له سویسه په ټلیفوني مرکه کې د ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله عبدالله به د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انټونیو ګوتریس او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له لوی کمشنر زید راد ال حسین سره وګوري.
افغانستان تازه برای 3 سال به عضویت
شورای
افغانستان په ورستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا درې کلن غړي توپ تر لاسه کړی چې ښاغلی عبدالله به خبري ور باندې وکړي. د دې ترڅنګ به موږ د هغو تروریستي ډلو له لوري چې په افغانستان کې فعالیت کوي خو له بهر یې ملاتړ کیږي پر بشري حقوقو د تیری بحث مطرح کړو. په ځانګړي ډول به له هغو ډلو سره د دولتونو په کچه د ملاتړ په اړه او پر دې چې څرنګه یې مخنیوی کیدلای شي خبري وکړو. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل بیا که ازادي راډیو ته وویل چې د تروریستي ډلو فعالیت د افغانستان د دولت هڅو ته چې له نړیوالو سازمانونو سره د خپلو ژمنو د عملي کولو لپاره یې کوي خنډ پیښ کړی دی. موږ تر هغه وخته دا تعهد نسو پر ځای کولی چې تروریستي ډلې په افغانستان کې بشري ضد فعالیتونه کوي، مشخصا له کوچنیانو څخه په جګړه کې کار اخلي. هغوی د تروریستي حملو او په ځانګړي ډول د انتحاري حملو لپاره تیاروي او کار ورڅخه اخلي. ملګری ملتونه وایي چې په 2018 میلادي کال کې لږ تر لږه 10,000 وګړي په افغانستان کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. د دغه سازمان په رپورټ کې د جګړې د 15% یا 2/3 برخې تلفات او مسؤلیت د وسلوالو طالبانو او داعش پر وسلوالو راچول شوی دی. ملګرو ملتونه هم دا راز ویلي چې په تیر یوه کال کې 14% تلفات د افغانستان د امنیتي ځواکونو، 2% د نړیوالو ځواکونو او په سلو کې یو وګړی د حکومت د پلویانو په حملو کې پیښ شوي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان پر رپورټ کې چې د فبروري په 15 خپور شو، د هغه سازمان د بشري حقوقو د لوی کمشنر زید راد الحسین په حواله ویل شوی چې په افغانستان کې ملکی وګړي د ورځنیو چارو د ترسره کولو پر وخت په عامه ځایونو کې وژل کیږي، خو پر هغوی د حملو عاملان پرته له دې چې سزا ورکړي سي تښتي. د رپورټ په حواله زید راد الحسین ویلي چې د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو له مخې داسې حملې ممنوع دي او په ډیرو مواردو کې د جنګي جنایت په توګه پیژندل کیدلای سي.
عمردل چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله پر بشري حقوقو او نورو موضوعاتو د بحث لپاره سویس ته تللی دی. د ځینو ګوندونو او سیاسي جریانونو مشران له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې پر خپل وخت ترسره کړي. بلخو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دوی کارونه ښه پر مخ روان دي. واصل وصال
په کابل کې د شلو مخکښو ګوندونو او سیاسي جریانونو مشرانو او استازو په یو ګډ دریس کې له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د پرته له کوم خنډ او ځنډ نه په خپل ټاکلي وخت ترسره کړي. دوی د شنبه پورس په کابل کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په اړه خپل ګډ دریس له رسنیو سره شریک کړل. د دغو سیاسي جریانونو او ګوندونو ګډ اعلامیه زمری علي هدي ولس چې په یو برخه کې داسې راغلي:
موږ درنو او عادلانه ټاکنو ترسره کېدو غوښتونکي یو. موږ تاکید کوو چې راتلونکي ټاکنې په خپل وخت پرته له کومه ځنډه او خنډه څخه ترسره شي. زموږ هیله دا ده چې یادې ټاکنې بد اوسنی بحران اغیزمنه حل لار شي.
د دوی په پریکړه لیک کې هم درنګ راغلي چې ټولو افغانانو کورنی بی ځای شوو او هغو کسانو ته چې په نام نسیمو کې اوسیږي د رای ورکونې زمینه برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو موسسې فیفا ویلي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو راتلونکي ټاکنې په خپل وخت ترسره کېدل ناشونی ښکاري. د دغه بنسټ رئیس یوسف رشید ویلي په هیواد کې د ټاکنو په وړاندې پرتو خنډونو ستونزو ته په کتو په افغانستان کې د معیاري ټاکنو ترسره کول ډېره منطقي نه ښکاري. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی رئیس ګلا جان عبدالبدی سید سمود وړاندې ویل چې ممکن د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات له ټاکلې نیټې په ځنډ ترسره شي. د پداسیال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سمود مخ کې د راتلونکي کال د سرطان 14 نیټه د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ورځې په توګه اعلان کړه. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډه ده چې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې به ځنډ نه راځي او دغه ټاکنې به په خپل وخت ترسره شي. د دې کمیسیون مرستیال مازولا دولتي دی وایي څه ډول چې زموږ تیاری اوس روان دي که همدا شان مخ ته لاړ شو نو زه ډاډه یم چې راتلونکي ټاکنې به په 1990 کال کې ترسره شي. ښاغلی دولتي وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپله ملي وجیبه ګڼي چې انتخابات په پوره شفافیت او دقت سره په خپل ټاکلي وخت ترسره کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ولسي جرګه کې د هغو ولایتونو استازي چې د ټاپي د ګازو نل لیک له ولایتونو تیریږي وایي چې د دې پروژې بریا ته هیله مند دي. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې.
د ټاپی پروژې د تاریخي پیښې د کار له پیل سره د افغانستان د اقتصادي پراختیا هیلې مل دي، خو د امنیت په اړه یې اندېښنې هغه موضوع ده چې د خلکو استازي مطرح کوي. په ولسي جرګه کې د هغو ولایتونو استازي چې د ټاپي د ګازو نل لیکی له ولایتونو تیریږي په دې باور دي چې د دغې پروژې پلي کول به له امنیتي پلوه له یو لړ ستونزو سره مخ شي. دوی له حکومته غواړي چې د دغې پروژې امنیت ته جدي پام وکړي. ولسی جرګه کې د هلمند ولایت استازي نسیمه نیازی سره له دې چې باوري د دغه پروژه د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو په ګټه ده، خو د خپلو اندېښنو په اړه وایي.
اندېښمن یو، عام خلک په هغه کې باید په امنیت کې برخه واخلي. نو دا زموږ هیله او توقع ده. دې په هیله یو چې د پروژه د خدای کامیابه لري. دغه منطقې نه هم نه ټول ولسونه ورسره همکار دي، که د تاهلب په ساحو کې دي که په د امنیتي ساحو کې د حکومت دي.
د ترکمنستان د ګازو دغه نلیکه د افغانستان په 250 کیلومتره خاوره کې د هرات ولایت د کوشک، انجیل، ادرسکن، ګزرې او شندن له ولسوالیو نه د فراه ولایت بالابلوک او بکوا ولسوالیو ته رسیږي. د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ بله سیمه ده چې دغه نلیکه ځنې تیریږي او دا هغه سیمه ده چې اوسیدونکي له نامنیو اندېښنې لري. د هلمند ولایت واشیر او نهر سراج او د کندهار ولایت میوند، ژیړی، ارغنداب، دامان او سپین بولدک ولسوالۍ نورې هغه سیمې دي چې د ګازو دغه نلیکه ورنه تېره او بالاخره کویټې ته رسیږي. په ولسي جرګه کې د دغو ولایتونو استازي چې د ټاپي د ګازو نلیکه یې له ولایتونو تیریږي وایي دغه سیمې له کلونو راهیسې نام نه دي. د دغه پروژې د پلي کولو په اړه د نامنیو اندېښنې په داسې حال کې راپورته شوي چې عملي کار یې د جمعې په ورځ د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو په بهرنیو چارو کې د هند د دولت د وزیر او د پاکستان د لومړي وزیر لخوا په رسمي توګه پیل شو. که څه هم طالبانو ویلي چې د دغې پروژې امنیت به ساتي او فساد ته به پکې اجازه نه ورکوي، خو د ولسي جرګې ځینې غړي وایي حکومت باید پر دغو ډلو چې تل یې د افغانستان پرمختګ ته زیان رسولی باور ونه کړي. د دوی په خبره حکومت باید په جدي توګه د دغې پروژې امنیت ته کار وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د امنیتي چارو پوه فقیر محمد فقیر وایي د دغه پروژې امنیت باید په خبرو کې خلاصه نه شي، بلکې اړتیا ده د هغو سیمو لپاره چې دغه نلیکه ورنه تیریږي وړ او تجربه لرونکي مدیران وګمارل شي.
حکومت ډېر زیاته توجه ورکړي، پرسونل ته مسؤلیت د امنیت کې ورته سپارلی کېږي. په ډېرو کې ښایسته وطن پرسته صدیق نفر تعین کړي حوزه او احوال باندې مسلط وي، هېڅ مشکل به هم نه مخه راځي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د یادې پروژې امنیت له هره پلوه نیول شوی دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي وایي په دې برخه کې باید اندېښنې نه وسي. د دغه پروژې له پلي کېدو سره به نه یوازې دا چې نږدې 1500 کسانو ته د کار اسانتیاوې برابرې شي، بلکې افغانستان به هر کال د یادې پروژې نه 1500 میلیونه ډالر د ترانزیت حقوق هم ترلاسه کړي. د امنیتي چارو پوه ښاغلی فقیر وړاندیز کوي چې په هغو ولسوالیو کې چې د ټاپي د ګازو نلیکه ورنه تیریږي پراخ تصفیوي عملیات ترسره او داسې منظم تدابیر ونیول شي چې مخالفین یې له ګټو برخمن نه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په خوست کې هم فعالان د ټاپي پروژې پر پیل خوښ دي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د شنبې په ورځ خوستیو فعالانو او روڼاندو وویل که چیرې د ټاپي پروژې غړي هیوادونه په خپلو کې صادقانه همکاري وکړي، نو په دې سیمه کې به د بېباوریو او بدبینیو فضا د دوستۍ پر فضا بدله شي. مدني فعال او د نظر خاوند محمدالله تړون آزادۍ راډیو ته وویل
په افغانستان کې ډېر جنګونه تیر شول. د خلکو ذهنیت په دې باندې و چې هېڅ نوه همکاري به د دې هیوادونو ترمنځ رامنځته نه شي. ولې ټاپي موږ ته دا زیری راکوي چې که چیرته دغه هیوادونه په خپلو کې همکاري وکړي، نو نه یوازې دا چې په دې منطقې کې به اقتصادي پراختیا رامنځته شي، بلکې دغه ذهنیت چې د خلکو په منځ کې د انامنې په اړه موجود ده به هم له منځه لاړ شي.
مدني فعال انور زاهد وایي چې ده ته د ټاپي پروژې د پرانیستو تر ټولو جالبې شېبې هغه وي چې د هرات په لرغوني ښار کې د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان مشران یو بل سره په څنګ کې ناست ول.
دغه د څلورو هیوادونو مشران چې یو ځای کېناستل د دوی خندا او خوشحالي باید د لنډ وخت لپاره نه، دغه باید
تل پاتې. قومي مشر موسی جان زدران هیله لري چې ټاپي پروژه به د سیمې د هیوادونو د خلکو ژوند ته په اقتصادي لحاظ تغییر ورکړي.
د ټاپي پروژه زما او د نورو وطنوالو دپاره ارزښت لري چې د ژوند اوسنۍ حالت ته تغییر ورکړي، او هغه ارزوګانې چې د اقتصاد له پلوه په خپل ژوند کې لري او یا د داسې غټو غټو پروژو د جوړښت نه لري هغه به انشاءالله تامین شي.
د ځوانانو د پارلمان غړی احسان آریان بیا ټاپي د اقتصادي ګټو ترڅنګ د سیمې په امنیت او د زرګونو افغانانو لپاره د کاري فرصتونو په برابرولو کې هم یوه مهمه پروژه یادوي.
ټاپي پروژه د افغانستان یو له سترو اقتصادي پروژو څخه ده چې د اقتصاد د پیاوړي کېدو ترڅنګ نه یوازې د چاغه پیاوړی کوي، بلکې په هیواد کې د امنیت په راوستو او د کاري زمینو په برابرولو کې یو مهم او بارز رول لوبوي.
د خوست رسنیز او ټولنیز مرکز مشر سیف الله حیات د یو لیکوال له قوله ټاپي و داسې پروژه بولي چې د دې هیواد تاریخ نوی پړاو به وبلل شي.
یو ستر لیکوال تیره ورځ خبره کړې وه چې دا زما لپاره هم ډېره د پام وړ وګرځېده. یعنی موږ به د دې وروسته د افغانستان تاریخ داسې مطالعه کوو چې د افغانستان تاریخ د ټاپي پروژې څخه وړاندې او همدارنګه د افغانستان تاریخ د ټاپي پروژې څخه وروسته. له دې معلومیږي چې د دې پروژې اهمیت د دې سیمې خلکو او هیواد ته ډېر زیات.
د ټاپي پر پروژه چې 22.5 میلیارد ډالر لګښت کیږي، تمه ده چې د 2019 میلادي کال په پای کې بشپړ شي. د ټاپي د ګاز نل لیکه 1314 کیلومتره ده چې 1314 کیلومتره په افغانستان کې د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو تیریږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. اوس هم د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. له کاناډا خبریدونکي ورځپاڼې ګلوب ان میل په خپله تازه ګڼه کې د ټاپي پروژې د افغانستان د برخې د کار د پایل په اړه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی: افغانستان د سولې د پایپ لاین عملي کار پیل کړ. ورځپاڼه د اقتصادي پرمختګ له لارې د افغانستان د ثبات لپاره د طبیعي ګازو د نلیکې دغه پروژه چې ارزښت یې 2.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي له څرګندو هڅو ګڼي. ګلوب ان میل ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ په هرات کې د ټاپي پروژې د افغانستان د برخې د کار د پایل مراسمو ته په وینا کې وویل چې هیواد یې پر سیمه ییز اتصال باور لري. دو ویل چې له څو پیړیو وروسته د افغانستان له طریقه جنوبي آسیا له منځنۍ آسیا سره تړل کیږي. ورځپاڼه زیاتوي دغه پایپ لاین چې 1814 کیلومتره اوږد دی له ترکمنستان څخه پیل د هندوستان په شمال کې تر پنجاب ایالت پورې رسیږي. په لیکنه کې راغلي چې په دې پروژه کې د پایپ لاین تر څنګ د ریل ګاډي پټلۍ او د نوري فایبر پروژه هم شامله ده. ګلوب ان میل ورځپاڼه لیکي افغانستان چې د یوه څلور لارې په توګه په آسیا کې خپل جغرافیایي موقعیت تثبیتوي د جنگ د بدیل په توګه به له دې پروژې د کارونو لپاره استفاده وکړي. په عین حال کې به برېښنا او د کورونو د تودولو لپاره ارزان بیه ګاز ترلاسه کړي. له هندوستانه خبریدونکي ورځپاڼې د سټیټسمن په خپله تازه ګڼه کې د هغې فلم په اړه لیکنه خپره کړې چې په پام کې ده. د پیژندل سوي فلمي ستوري اکشی کومار تر څنګ څو تنه افغان ماشومان هم پکې رول ولوبوي. د لیکنې په پیل کې راغلي چې په پاډمن نومي فلم کې د ښځو د حساسو صحي مسایلو تر انځورولو وروسته اوس داسې ښکاري چې اکشی کومار په خپل راتلونکي فلم کیساری کې له افغان ماشومانو سره رول لوبوي. د لیکنې په حواله اکشی کومار په ټویټر کې بېله دی چې د خپل موقعیت په اړه څه ووایي لیکلي وه: نن د شوټینګ پر سیمه معصومې مسکاګانې خپرې سوې دي. له دغو مینهناکو ماشومانو سره په شوټینګ بوخت یم چې په کیساری فلم کې د افغان کوچنیانو رول لوبوي. په ورځپاڼه کې له خپرې سوې عکس سره ښکاري چې اکشی کومار د یوې سیک غوندې لنګوټه پر سر کړې ده او ژیره یې پرې ایښې ده. تر څنګ یې درې ماشومان ښکاري. ویل سوي چې د دغه فلم داستان په هندوستان کې د یوې پخوانۍ جګړې په باب دی. د سټیټسمن ورځپاڼې لیکي چې په پام کې د کیساری فلم د 2019 میلادي کال په وروستیو کې د هولي یا د هندوانو د ځنګړي جشن پر مهال بازار ته وړاندې سي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د دیرش ورځني اوربند د ټینګېدو غوښتنه پکې سوې ده. فرشته جلال زینور حال راکوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړلیک کې غوښتنه سوي چې له ځنډ څخه پرته په ټوله سوریه کې باید دېرش ورځې اوربند وشي او اجازه ورکړل سي چې ملکي خلکو ته بشري مرستې او دوا ورسول سي. د امنیت شورا پنځلس غړو په وروستۍ شیبه کې د پریکړلیک پر متن تر بحث او جنجال وروسته په سوریه کې د اوربند په ملاتړ رایې ورکړې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتو استازي نیکی هیلي په امنیت شورا کې تر رایګیري او په سوریه کې د اوربند په اړه د پریکړلیک تر تصویب وروسته د بشار الاسد پر رژیم او د هغه د رژیم پر متحدانو غږ وکړ چې د امنیت شورا له غوښتنو سره سم عمل وکړي.
The United States wants nothing more than to see the ceasefire in this resolution.
نیکی هیلی وویل د امریکا متحده ایالات بل هیڅ شی نه غواړي، بلکې د دې پریکړلیک پر اساس په بیړني ډول په ټوله سوریه کې د اوربند د ټینګېدو غوښتنه لري. دا مهمه ده چې د اسد رژیم او متحدان یې زموږ له غوښتنې سره سم عمل وکړي او پر ختیځه غوطه حملې بندې کړي او په بیړني ډول اجازه ورکړي چې ټولو خلکو ته چې اړتیا لري خوراکي مواد او دوا ورسول شي. په پریکړلیک کې د اوربند د انفاس دقیق وخت نه دی څرګند شوی. رپورټونه وایي چې د پریکړلیک د متن برابرونکو سویډن او کویت د روسیې د موافقې د ترلاسه کولو لپاره په متن کې ځینې بدلونونه راوستل چې پر اساس یې دا غوښتنه د پریکړلیک له متنه لرې سوه چې اوربند باید د پریکړلیک تر تصویب وروسته په 2 اویا ساعتونو کې عملي شي. د بشار الاسد د رژیم کلکه ملګری روسیه د امنیت شورا له دایمي غړو ده او د پریکړو د ویټو حق لري. امنیت شورا په داسې وخت کې په سوریه کې د اوربند ټینګولو پریکړلیک تصویب کړی چې د بشري حقونو د څارونکو په وینا په وروستۍ یوه اونۍ کې د دمشق ختیځ لور ته په پرته سیمه غوطه ټول شرقیه کې د بشار الاسد د رژیم د بمباریو له امله 500 ملکي وګړي وژل سوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ وویل چې په سوریه کې د رواني بشري رسوایۍ مسؤلیت د بشار الاسد د رژیم روسیې او ایران پر غاړه دی.
I will say what Russia and what Iran and what Syria
ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل، زه به درته ووایم هغه کارونه چې روسیه، ایران او د سوریې حکومت په روسیو کې په سوریه کې کړي ټول بشریت ته شرم دی. موږ هلته یوازې د یوه دلیل لپاره پاتې یو، د داعش وسلوال له منځه وړو او خپل کور ته ستنېږو. موږ تر ډېره حده خپل هدف ته رسېدلي هم یو، خو هغه څه چې دې دریو هیوادونو په دې لنډ وخت کې د سوریې له خلکو سره کړي د شرم وړ دي. په سوریه کې د دیر شوځنی اوربند وړاندیز د دې لپاره شوی و چې د جګړې په سیمه کې ملکي وګړو ته بشري مرستې ورسیږي او زخمیان روغتونونو ته ولېږدول سي. د روسیې حکومت پخوا له داسې وړاندیز سره مخالفت کړی و او ویلي و چې په سوریه کې د داعش د وسلوالو د فعالیت له امله د اوربند ټینګېدل له واقعیته لرې خبره ده.
د هندي سینما مشهوره اداکاره سری دیوی پرون مړه سوه. د هغې مړینه د هغې کورنۍ تایید کړې ده. سری دیوی تر 300 زیاتو فلمونو کې کار کړی و. نور تفصیل د ګلایا سپراپور کې.
جب دھڑکنیں زباں پہ آ جائے تو وقت ٹھہر جاتا ہے.
د هند خبری اجانس پریس ٹرسٹ آف انڈیا د سری دیوی د کورنۍ د غړو په حواله ویلي دي چې نوموړي په یو واده کې د ګډون لپاره دوبۍ ته تللی و چې د زړه دوره پرې راغله. د سری دیوی خاوند بونی کپور او لوریانې خوشي او جهانوی کپور له دې سره دوبۍ ته تللی و. سری دیوی په سلګونو فلمونو کې کار کړی دی چې ټول شمیرې 300 ده. په دې کې یو خدا گواه نومیږي چې عکس بندي یې په افغانستان کې شوی و. په دې فلم کې له سری دیوی سره وتلي اداکار امیتاب بچن هم کار کړی دی.
ایسے قربانی فرشتے بھی نہیں دے سکتے. مجھے شرمندگی نہیں، ناز ہے تم پر، ناز ہے.
میرا بچی
ابو، میری رگوں میں تمہارا ہی خون ہے.
خود دی په مشهورو فلمونو کې چاندنی، لمحه، مستر انډیا، نگینا، انګلیش ونګلیش، موم، جدائی، صدمه، چالواس، لاډلا او نور شامل دي. د سری دیوی اخري فلم موم چې په 2018 کال کې نمایش ته پاره وړاندې شوی و.
بولے نات پہ بھروسہ رکھو، بھگوان سب ٹھیک کر دے گا.
بھگوان ہر جگہ نہیں ہوتا ہے ڈیکے جی.
پتا ہے، اسی لیے تو اس نے ماں بنائی.
سری دیوی په نولس سوه درشپتم کال کې په تاملناډو کې زیږیدلې وه او په نولس سوه اته اویم کال کې یې فلمي ژوند شروع کړی وو. سری دیوی مشهور فلم پروډوسر بونی کپور سره په نولس سوه شپږ نویم کال کې واده کړی وو او دوه لوریانې خوشي او جانوی کپوری دي. سری دیوی د اویامې لسیزې په پای او اتیامې لسیزې کې د شهرت وروسته ورسېده. د هند حکومت هغې ته په 2013 کال کې د پدم شری میډال ورکړی وو چې په هندوستان کې څلورم مهم سرکاري اعزاز دی. د هند مشهورو اداکارانو امیتاب بچن، پریانکا چوپڑا، سشمیتا سین، سدارت ملوترا، زرین خان، ادنان سمی، انوشکا شرما، پریتی زینٹا او نورو د سری دیوی په مړینه خفګان څرګند کړی دی او د هغې کورنۍ سره یې غمرازی شریکه کړې ده. د هندي فلمي صنعت کارپوهان وایي چې سری دیوی لومړنۍ ښځینه سوپر سټار وه او د هغې ژوند به تر مودو پورې د سینما مینوالو په زړه کې وي.
له ګلایات څخه مو راپور کې واوریدل چې د هندي سینما بالیوډ مشهوره اداکاره سری دیوی پرون مړه سوه. په افغانستان کې له دې سره د سهار 8:30 سوې. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز.
په دسل کې چې کابل له وسلولو طالبانو سره د سولې پر خبرو نړیوالې غونډې ته چمتووالی نیسي. په افغانستان کې پرون شنبه لسګونه عسکر او ملکي وګړي په وسلولو حملو کې وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن په هرات کې د خلکو له استازو سره د خبرو لړۍ جاري وساتي. د کابل او څلورو ولایتونو لږ تر لږه 200 ورزشکارو په بامیان کې د ژمنیو سپورټي لوبو په سیالیو کې ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د دیش ورځنی اوربند د چنګیدو غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اریکس ټیلرسن د استونیا حکومت او خلکو ته د خپلواکۍ د سل کلنې کلیزې مبارکي ویلې ده. د مقدونیا حکومت د هغې هیواد د پلازمینې سکوپیې د نړیوال هوایي ډګره هغه لوحه چې د سکندر کبیر نوم ورباندې لیکل شوی و لرې کړه. او د هند سینما پیژندل سوی هنرمند سری دیوی پرون شنبه مړه سوه.
د مهمو خبرونو لنډیز مله ازادي راډیو واورید دی او نور خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه لوستلی سي azadiradio.com. په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو کورنۍ د هغه مکتوب په اړه اندېښنه ښیي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پکې د نوموړي هیواد له اقتصاد وزارت د دغو ښوونځیو د منحل کېدو غوښتنه کړې ده. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو کورنۍ وروسته تر هغې د بهرنیو چارو د وزارت په دروازه کې راغونډې شوې وې چې د دوی په وینا دغه وزارت په یو رسمي مکتوب کې له اقتصاد وزارت نه د افغان ترک ښوونځیو د منحل کېدو غوښتنه کړې ده. د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو د کورنیو د مشرانو کمیټه وایي د دې ترڅنګ د افغان ترک ښوونځیو دوه تنه ترکي ښوونکي د کوم تور له اعلانه پرته د تیرو نږدې دریو میاشتو راهیسې تر نظارت لاندې دي. دوی د دغو پیښو په اړه یوه اعلامیه صادره کړه چې پکې دا اقدام مات غیر قانوني او د بشري حقوقو له موازینو سره په ټکر کې بلل شوې دي. د غونډې د ګډونوالو لړلې صدیق الله توحیدی پریکړه لیک ولوس چې په یو برخه کې راغلي
ارسال نامه ریاست دوم سیاسي وزارت امور خارجه با وزارت اقتصاد کاملا غیر قانوني بوده انحلال ما است.
دی وای د بهرنیو چارو وزارت د دوهم سیاسي ریاست لخوا د اقتصاد وزارت ته لیږلې مکتوب په بشپړه توګه غیر قانوني دی. کله د دولتونو ترمنځ په دې حق لا کوم غیر قانوني تفاهم لیک لاسلیکيږي مونږ به په ټول توان د غیر قانوني پریکړو په وړاندې ودرېګو. حتی هیڅ چاته به اجازه ورنکړو چې څوک د محکمې له حکم پرته د دغو خونځو حریم ته ننوځي او یا د خونځو مدیریت بدل کړي. افغان ترک خونځي چې د نړۍ په شاوخوا 500 هیوادونو کې څانګې لري د فتح الله ګولن په نوم د یو ترکیو لس له امریکایي کس لخوا اداره کیږي. دغه موسسه د افغانستان په ولایتونو کې 14 خونځي لري چې څه باندې 8000 زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. په ترکیه کې د 2018 میلادي کال له ناکامې کودتا وروسته چې پړی په فتح الله ګولن اچول شوی ترکیه له افغان حکومت وغوښتل چې د افغان ترک خونځیو واک دوی ته وسپاري. هڅه مو وکړه چې د معترضینو د اندېښنو په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو او اقتصاد وزارتونو نظر هم واخلو خو لجمنو سره هم څوک خبرو ته حاضر نشو. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوه عبدالشکور د ادرس بیا په دې اړه وروستي اقدامات له شته قوانینو سره په ټکر کې بولي وایي د افغان ترک خونځیو د برخلیک په اړه باید ښه غور وشي.
د قانون حاکمیت مطرح دی قانون نقضوی او بالاخره غواړي چې د اطفالو انتخابی حق پایمال کی او غواړي چې سیمېلمانه چې په کلو کلو درویش کاله په افغانستان کې خدمت کړی دی د قانون نه مخالف د جهانی اعلامیه نه مخالف د ټولو کنوانسیونو نه مخالف اقدام وکړي.
لدې وړاندې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مسؤلینو ویلي دوی په افغانستان کې د یو خپلواک بنسټ په توګه کار کوي او په هیڅ هیواد پورې اړه نه لري. د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو او دوی د کورنیو د دغو اندېښنو په اړه د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو مسؤل کبیر حکمل وایي چې حکومت باید داسې کوم اقدام ونه کړي چې له امله یې د دغه هیواد پوهنیز نظام اغېزمن شي.
دوه اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې اورېدلې تاندې څانګې او حقیقت څه دی. په کندوز کې فعالان وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون له توشیح څخه درې کاله تیریږي خو لا هم دغه قانون نه عملي کیږي. اجمل آریان راپور لري.
په کندوز کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون تر اوسه نه دی عملي شوی. په دغه ولایت کې خبریالان او د مدني ټولنو استازو د کندوز ولایت په دولتي ادارو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د نه عملي کېدو په اړه اندېښنه وښودله. ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې درې کاله وړاندې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون توشیح کړ چې شپږ فصلونه او 2 مادې لري تر څو د اطلاعاتو د ترلاسه کولو پر مهال د دولتي ادارو څخه د قانون په رڼا کې اطلاعات راټول کړل شي او تر خلکو پورې ورسول شي. په کندز کې یو تن خبریال او مدني فعال لدا شیرزاد وایي چې دا قانون لا تر اوسه په ښه توګه نه دی عملي شوی ځکه لا هم له دولتي ادارو څخه پر وخت د معلوماتو په اخیستلو کې ستونزې موجودې دي.
مردم عادی که بجایش باشن حتی ممنون
هم خلق خوب روزای فریک در لطروس پر دی دولتی دارو کارکون که لدی قانون سخه خبرتیانه لری حتی خبریاران چه پر تحقیقی را پرونو کار کوی او دای مسئله ده چه باید لبیرا بیلو دارو و ارگانون سخه اطلاعات را طول کری خو خبریالان هم اطلاعات تا لسرسی نلری او نشی کولای خپل دند پا خطوگا او اساسی توگا تر سر کری. دی داغ قانون لمخی دی طول دولتی و غیر دولتی دارو چارواک مکلف دی تر چو پا وقت سر خلگو تا و خبریالانو تا معلومات ور کری. هم رنګ خلګ او په ځانګړي توګه خبريالان باید په ازادانه توګه اطلاعاتو ته لاسرسي پیدا کړي. په ورته وخت کې یو تن مدني فعال حمید الله بلوس بیوي حال دا چې د بیان ازادي او د رسنوي پرمختګ د افغانستان دولت له سترو لاسرورونو څخه بلل کېږي خو لا هم د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې ستونزې موجودې دي.
ما اینجا نیاز داریم تمام فعالین مدنی از قانون
باید د کندز ټول مدنی فعالان خبریالان او د دولتي ادارو مامورین او ټول خلق له دې قانون څخه خبر شي ځکه خلق معلومات ته اړتیا لري او د دې قانون پر وړاندې کې باید له خلکو څخه معلومات پټ ونه ساتل شي. بل خو د کندز دیوالي ویاند نعمت الله تیموري وای چې دا قانون د دې ولایت پر ټول دولتي ادارو ویشل شوی دی خو په پام کې د اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د پلي کولو لپاره یو کمیټه جوړ شي تر څو د خلکو اندېښنو ته د پای ټکی که خودل شی.
یکی تاونوز ما چرا نتانستیم مشکلاتی بوده ما قبول
دا چې ولې تر اوسه پورې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په دولتي ادارو کې نه دی پلی شوی طبعا په دې برخه کې مشکلات شته دي خو څو موده وړاندې د دې ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا په دې اړه د ملکي او پوځي ادارو مامورینو لپاره سیمینار جوړ شوی وو او په دې برخه کې هغوی ته پوهاوی ورکړل شو. د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په پام کې د سیمینارونو په جوړولو سره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په ښه توګه پلی شي او خلکو ته د اطلاعاتو راټولولو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته شي. اجمل آریان، آزادی رادیو، کندز.
تنده تنگی
دا زوانانو خپرونه
جوړون کای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. نن سبا اکثره ځوانان لیدل کیږي چې د ټوکو په نوم یو بل ته ښکنځلې کوي. دغه ښکنځلې د دوی اړیکې او ټولنیز حیثیت څومره زیانمنولی شي.
هغه ته ښکنځل وکړل ترمنځ بیا ډیر سخت خپګان راغی.
دا ډول رویه کومې ستونزې زیږوي؟
ښکنځا بس په جنگ بدل شي.
په ښکنځلو عادت شي ځوانان څنګه له دې عادته راګرځېدلی شي؟
شل ورځې بدې کلمې، بدې الفاظ، بدې ټوکې ونکو ورو ورو هم عادت مثبت کیږي.
دا خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړي او زه مسکا هوته کې وړاندې کوم همدې موضوع ته پکې تم کیږو. ځوانان خپلو هغه ملګرو سره چې ډیر ورته نږدې وي او فکر کوي چې نه ترې خفه کیږي ډیر کله ټوکې کوي دغه ټوکی ورو ورو مخکې ځي او آن د ښکنځلو تر سرحده رسي چې دواړه خواوې تل د ټوکو په نوم زغمي. خو په ښکنځلو دغه عادت شوي ځوانان ډیر کله له نورو هغو کسانو سره هم د ټوکو پر مهال ښکنځلې کوي چې دغه کار یې نه خوښیږي. په دغسې وختونو کې ممکن مقابل لوری جدي عکس العمل وښیي او دغه عکس العمل د دوی اړیکې پیکه او یا له منځه یوسي. دوه ځوانان په همدې اړه راته غږېدلي.
مانو محمد ارشاد دے دا کار نشی دے دا چے دنڈیوال بندوم دے واو کنزلے کوئی دا کار نشی مگا دے ستریل پارکو سی خوشالے او ساتم تیشی مالے چلے گپو و یغز دنڈیوال سروش
نمی آدمتین در اختیاوس زوانان خپل منځ کې د ټوکو باندې یو بل ته کنځلې کوي. مدلې دي پانتونونه کې مکتبونه کې لارو کې کورونه کې یو بل سره کنځلې کوي. ټوک مسله چې دا کار نه دی باید دین ځانو ساتي.
دا چې ولې ځوانان د ټوکو پر مهال ښکنځلې کوي په مجلسونو او ناستو کې د ټوکو پر مهال ښکنځلې څومره د اړیکو په زیان تمامیږي او څنګه کیدلای شي چې ځوانان په خپلو خبرو حاکمیت ولري او نامناسبې خبرې ونه کړي، زموږ همکار همایون هیواد له درې ځوانانو سره په همدې اړه بحث کړی. په بحث کې برخه اخیستونکي د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسترۍ دورې محصل یونس تنویر، لیکوال او مدني فعال شفیق طبیب او ځوان شاعر فدا محمد باراندي.
تنویر صاحب، لومړی له تاسو پوښتو چې ولې ځوانان ډېر کله چې مجلس کوي یا ټوکی کوي ډېر نامناسب الفاظ یو بل ته استعمالوي یا کنځلې کوي؟
د دغو هغه اصلي سرچینه یا اصلي منبع یا دغه شی ولې را پیدا کیږي؟ دا د یا د افتخار له مخې وي، لکه یا د ځان ښودنې له مخې وي چې یو څوک د بل سره په دغه ډول هغه ګپ ازادوي. یو هوټل کې ناسو یو بل دوست یو هغه په یو قوم باندې ولګېدلو، هغلته په یو هوټل کې د قوم شخص هم ناسو، نو په هغه دا کیسه ډیره بده ولګېده او راجک شي او غم کنځا وکړي، کنځا بس په جنگ بدل شوي.
باران صاحب، ځینې کسان چې له یو چا سره عادت شي چې د ټوک په مهال یو بل ته کنځل کوي خو له ټولو خلکو سره یې رابطه دغسې نه وي، دا چې دی له ده سره داسې عادت شوی فکر کوي چې نور خلک به یې هم د دغو کنځلو په وړاندې حساسیت ونه ښیي ځکه یې له هغو سره هم کوي، دغه ډول کار بیا نورې رابطې څومره زیانمنولی شي؟
کنځلې کول په اخلاقي لحاظ لویدلی کار دی. رښتیا هم د ځینې کسان وي خپلو ډیرو نږدې ملګرو سره کنځلو ګپ لري، وروسته یې ځینې نور ملګري یا داسې کسان وي چې هغوی سره د دوی دغه اړیکه که څه هم نږدې وي مګر هغوی له کنځلو بد وړي. کله چې دوی کنځل کوي هغه کس ته د دوی هغه ملګرتیا خرابیږي، نه یوازې ملګرتیا یې خرابیږي بلکې هغه ممکن یو ډول برخورد وښیي ولې ده ته کنځل وشول. زما خپله تجربه د څه مده وړاندې مې همدغسې دوه کسان ولیدل، هغوی مخکې نه خپلو کې کنځاو ګپ لره، کنځاوې یې کولې یو بل ته، که څه هم هغه ملګري چې ده ورسره د کنځاو ګپ لره ممکن یې ده به یې لحاظ کوه، خو کله چې بل کس راغی هغه ته په کیسو کې سور کې راغی دا یې هېر کړل چې دې کس سره ما د کنځاو ګپ شته که نه، هغه ته یې کنځل وکړل، ترمنځ بیا ډیر سخت خپګان راغی. نو رښتیا هم دا بدې پایلې لري.
طبیب صاحب، ځینې ځوانان دا عادي ګڼي چې کنځل وکړي، دغه کنځلې که د ټولو په مخ کې کیږي، یعنی یو څوک چې تا نه پیژني یا د هغه ملګري ملګری دی وي، دا خپله د دغو ځوانانو د ټولنیز حیثیت په ټیټولو کې یا نورو ته په بد معرفي کولو کې څومره رول لري؟
د بد معرفي کولو ډېرې لارې دي، چې یوه لارې تر غټو لارو یوه دا هم ده چې یو ځوان چاته په ټولنه کې مثال بد معرفي وي هغه په کنځلو باندې وي. مثال په ویجی کې مثال ورکوي چې پلانای خو ډیر بد عادت لري، ولې ډیر کنځل کوي، یار چاته خوله وراچي، داسې عادت یې ده. مثال لکه پلانای حیوان یو دی، حیوان هغه ورته خطاب ورته کوي.
تنویر صاحب، له دغسې ټوکو چې کنځلې پکې شوي دي حتی مرګونه شوي دي، دا څنګه کنټرول کیدلی شي چې اول یو انسان دغسې یوه بده خبره ونه کړي او که کیږي د هغې په وړاندې زغم وښودل شي او وروسته هغه کس ته لارښوونه وشي چې دغه کار کار چې ته کوې دا سم نه دی.
دغه کنځاو مخنیوی چې کوم دی دا که مونږ کوو هغه په دې کې پلار او یا د کورنۍ مشران غړي ډېر رول لري. هغوی چې کله په حجرا یا دیرا کې کینی یا په کوټه کې کینی تر ټولو نه په دې ټولنه کې ماشوم ته زیاتې کنزا کېږي. نو که دغه خلک د خپل ځان سره دغه شی کنټرول کړي یا مثلا دا کوم انساني تهذیب چې دی یا انسان ته په درنه سترګه ولیدل شي هغه که ماشوم وي هغه که ښځه وي هغه که هر څوک وي نو ته بندې دې شي هغه مخنیوی ورو ورو نیول کېږي او دغه شی یو بد چاته ورمارې پیشي. نو ته چې په حجرا کې کوې حجرا د پنځو جای دی نو چې هلته دا کیسه کېږي نو هلته ته بند ماشوم د همدې څخه متاثر کېږي او انسان چې دی تقلیدي پرمختګ کوي یعنی د یو بل نه چانه زده کوي اوري هغه بیا کوي په هغه باندې عمل کوي او همدغه شان ځوانان روږ دي کېږي د ماشومتوب نه روږ دي وي او په دې مرض باندې اخته کېږي.
باران صاحب ځینې کسان وایي وایي دا پلانای په خپلې خولې اختیار نه لري هر څه ترې راوځي او هر څه وایي څنګه کېدلی شي چې موږ په خپلو خبرو حاکمیت ولرو هغه څه چې بد دي ناوړه دي هغه الفاظ راونه باسو نورو ته ونه وایو.
د خبرو په اړه موږ تاسو ټولنه کې یو عمومي اصطلاح دی وایي کله چې خبره کوو یوارې ذهن ته وسپرو عقل ته وسپرو که عقل یې د کولو اجازه راکړه ودي کړو که نه ودي نکړو. اهمه خبره دا ده چې موږ باید په کورنۍ کې د کورنۍ غړو ته دا ور وښیو چې ښکنځلې کول په خپل ذات کې بد کار دی یعنی په دې سره ستاسو حیثیت ډېر ټیټ معرفي کېږي. ښه دا دی چې ښکنځلې ونیشي په هر صورت کې دا بد کار دی حتی که د مینې یا د اړیکو د نزدیکت په وجه هم یو بل ته ښکنځل کېږي دا بدې پایلې لري او لوېدلی کار دی.
طبیب صاحب ځینې ځوانان په دې خاطر چې په یو مجلس کې ځان له نورو متفاوت وښیي یا یو ځوان تر خپل تاثیر لاندې راولي او یا دی داسې وښیي چې زه ګنې ډېر پوهیږم دغه وخت هم دی هغه مخاطب کس ته کنځلې کوي یا داسې په بدو الفاظو هغه مخاطب کوي.
مثال زه یا لږ پوهیږم یا ډېر پوهیږم خو که یو مجلس وي مثال زه یو مخاطب پیدا کړم یا مې هغه سره په نورو اړیکو کې مشکل مې ورسره راغلی وي نو دلته ما سره نور ملګري وي ده سره مې نو دغه وخت کې زه سو استفاده کوم یا هم یاره دی که هر رقم ته یي باید زه په دغه مجلس کې خام کم او کمې دا ملګرو ته راولم نو زه د کنځلو نه هم استفاده کوم. زه یم یوه حل لاره خیم او کېدی شي دا هم ښه او بهتره حل لاره وي هغه دا چې څوک چې کنځل چاته وکړي متقابل لوری باید کنځل ونه کړي هغه دې ووایي چې د ما او د تا نوره دغومره انډیوالي وه ختمه ځکه ته د خولې نه ډېر تروی او زه داسې نسم کولی چې زه د تا په رقم شم. په منجلس کې که یو وي که لس ته نه وي د هغو نه هغه خوار سړی پوهېږي چې یاره کنځل بد کار ده چې دا څوک یې کوي دا خپل هم په دې پوهېږي چې کنځل ښه کار نه ده نو دلته لس ته نه د دغه نه دا کېږي چې یاره پلاني د پلاني انډیوال سره په دې اړیکه وش کوله چې په کنځلو ترې خفه شه نو دا لس ته نه سبا په بل منجلس کې کښېني نو دا خبره نور ته تیت کیږي نو دلته خپله دا سړی اول خو دا خپلم پیمانیږي او نه دلته نور تم دا فکر رسیږي که زه چاته کنځل وکم کېدای سي د مانم د مرګری خپسي لکه پلانی نه چې خپسه نو د ځوانانو په منځ کې چې څوک پختوي خل را دا ده چې نور باید هغه سړي سره مرګرتیا پرېږدي تر هغه وخته پورې چې تر څو دی د خپلو عادت نه یو وخت.
که غواړئ د ځوانانو له ستونزو لاسته راوړنو او د ژوند له نورو مسایلو خبر شئ تاندې څانګې خپرونه واورئ. دا خپرونه د هرې شنبې په ورځ د مازیګر د 4 بجو او تکرار یې د 1 شنبې ورځې د سهار د 2 بجو په خپرونه کې اورېدلی شئ.
درنو اوریدونکو د ځوانانو بس مو واورید. اوس د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې څانګې د استاد پوهنیار شرف الدین عظیمي څخه به واورو چې د ټوکو پر مهال ښکنځلې کول کومې اروایي او ټولنیزې ستونزې د ځوانانو په ژوند کې رامنځته کولی شي.
اول دا چې د ځوانانو ترمنځ اړیکې او روابط ابتذال طبیعي. دویم دا چې هغه ځوانان چې په دغو ډلو په دغسې مراسمو کې په دغسې غونډو کې انډیوالیو کې شب نشینیو کې اشتراک کوي پر نفس اعتماد کمیږي خلاقیت یو ډول ټیټیږي کمیږي یو ډول ټولنیز روابط خرابیږي او که ټولنیز روابط مې حسنه نه وي یو ډول له دغو مسایلو نه جنګ پیغورونه او توهینونه د شیانو راپیدا کیږي. یو ډول بد زده کړه ده نامطلوبه تربیه ده او دا بیا وروسته وروسته عادت کیږي او سختیږي ورته بیا وروسته تا سمه خبره نسي کولی. یو خو ټوکې دي تب خوشي ده خوشحالي ده چې موږ تاییدوو اما یو هم خیلیګي ده مسخرګي ده توهین ده تحقیر ده چې هغه قطعا موږ نه تاییدوو. دغه خبرې انسانان بد معرفي کوي نو ښه خبره ده چې دا کارونه ونسي.
د استاد عظیمی په وینا د کنزلو د پریښودو لپاره باید له ډیرو وړو وړو خبرو دغه کار را پیل کړو. دی وایي که چیرې مو مخکې د چا نوم مسخره کوه، له دې وروسته یې باید په احترام واخلو.
شل ورځې که دا کار وکړو، یعنی بدې کلمې، بدې الفاظ، بدې ټوکې ونه کړو، ورو ورو مو عادت مثبت کیږي. اول باید له اروایي اړخه ځان تلقین کړو، دویم یو څه ادامه ورکړو، دریم له وړو وړو مسایلو شروع کړو، او څلورم په ازرارو ځان پوه کړو. زما نظر دا دی چې د هغوی د اصلاح په برخه کې کوشش وکړو. که احیانا اصلاح کېده یا موږ خپل نظر ورته وایو، موږ ورته وایو چې ګوره ورور، زه په دغه خبره ناراحته کېږم، خوا بده ومه، دا زما اصول نه دي، تاسې حق نه لرئ چې ما په اړه داسې یو نظر ورکوئ او هغه پوه کړي. بیا که هغه پوه سه یو ښه، که پوه نه سه بیا دې ترک.
دیني عالم مولوي بشیر احمد ستانکزی هم وایي ښکنځلې کول په اسلام کې ناروا کار دی. هغه زیاتوي څوک چې نورو ته ښکنځلې کوي لکه ځان ته چې کوي،
هغه که په ټوکه کوي او که په مسخره کوي او که قصدن وي یو څوک چاته کنزا وکړي، نو کنزا په اسلام کې حرام ده. نو که ته یو چاته کنزا کوي، د مور ورته یادې، پلار ورته یادې، نو بې عینه مجبوري هغه ستا مور پلار یاد کړي، نو چې هغه سړي ستا مور پلار یاد کړي، لکه تا خپله چې مور پلار ته کنزا کړې وي، او دا په اسلام کې حرام ده. او که د ښځې کنزا ورته کوي، د لور کې ځکه دا کنزا کول دا هم عباسیات دي، هر عباسیات حرام دي. هغه که یو کنزا هم یو عادي عبس غوندې کار وي، په دې باندې مجرم یې فنیز د الله باندې، او الله به دې نیسي.
د تاند څنګه د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا خې چاري. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلام ستړي مشي، د حقیقت صدې خبرونه ده او زه شاه محمود شینواری د دې خبرونې کوربه یم. په دې وروستیو کې د ملي وحدت حکومت د سختو داخلي مخالفتونو سره مخ دی. دغه مخالفتونه اکثره د واک او په تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې د لیکلو په سر دي. دا چې دغه روان داخلي مخالفتونه پر نظام څومره منفي اغیز لرلی شي، د حقیقت څه دی په دې خپرونه کې مو له پخواني جهادي رهبر پروفیسور حضرت صبغت الله مجدي سره مرکه کړي. په لومړي سر کې مو ترې پوښتلي چې د افغانستان روان داخلي وضعیت کوم لوري ته روان دی.
وضع د افغانستان یو څه خو د خارجي لاسونو د لاسه خراب شوی دی او خرابیږي. ډېر به داخلي په افغانستان کې روان دی. کوم کشور ده، کوم مملکت ده، نومې واخلم درته خپله تاسو پوهېږي. خو د بلې خوا نه د خپل د ملک د خپل د حکومت دولت دستګاه داسې هم کارونه نه کوي چې خلق آرام شي. افغانستان کې یو داسې یو سیاست غوره کړي چې د ټولو نظر پکې وي او ټول خوشحالي به د دغه نه موږ هم تشریف لرو. ټول افغانستان خلک تشویق لري چې دا به تر آخره پورې رسیږي کېږي. موږ ډېر خواهش کړی د کول چې اصلاحات راولي، هغه اصلاحات چې لازم دغه نشي راوستلی. خلک د هرې خانې شکایت لري، بیکاري یو طرف ته، دا فقر بیچارګي بل طرف ته، مشورې نشته په خپله د حکومت هم موږ سره ش شورې نه کوي. تاسو ته معلوم ده چې دا د حکومت په انتخاب کې د ما ډېر لوی رول ودرپدی، لیکن سره له هغه هم دا سره هغه ده چې رئیس صاحب تاین شو پیسې رژیم بیا ما سره مشوره نده کړي. نو دا خو نشي کېدی چې د سړی په یوازې یو سړی امکان نه لري چې ټول کامل شي، مکمل شي، چې ټول کارونه دی پخپله په عقل او په احساسات کې وکړي. نه، دا خو د خلق مشاور په الامر امر د خدای دی.
داخلي اختلافاتونه څومره نظام ننګولی شي؟ که اوسنۍ ځینې بېلګې وګورو چې د جمعیت او د ملي وحدت حکومت ترمنځ چې کومې په دې وروستیو کې ځینې شخړې راولاړې شوي لا هم روانې دي، دغسې حالت ستاسې په نظر څه باعث کېږي؟ د نظام په وړاندې به څومره ننګولی شي؟
دا حالت راوستل صحیح نه ده، د وطن په ګټه نه ده. دا ډېر نقصان کوي، دا وطن به ټوټې ټوټې شي. موږ دا غواړو چې هر څومره چې د حکومت هم خرابي وي او تقصیر د حکومت ملت هم وي، دولت هم وي، نو دا ضرور نه ده په دې وخت کې چې دا حکومت اوس خراب کړو. هر هغه چې دا خپله مخالفت ده له دغه حکومت سیاست سره، قانون سره چې قانون کوي، ډېر قانون غلطه ده. افغانستان د اسلام په مسلحت نه ده، لیکن سره دغه مجبوریت ایجابی چې موږ باید هر رنګه چې دا حکومت تر ساتو او خدای هدایت ورته وکړي، کوشش وکړو چې اصلاحات راولي. اصلاحات چرا نی به مکان هم کم نشی نگا صحیح کار نده چه داد خلق پرتکی و مخالفت دون کمه ده اندازه ده که چی وطن خدا نخواد توتر توتی
و دغه حالات کې چې یو خوا د ملي وحدت حکومت او سیوبل خوا ته د جمعیت ګون پوری تړلې کسان چې هغه په واکې دغه ټکر رامنځته شوی د بی طرفه کسان څخه چې خپل مجددي سپتاسي چې ملي شخصیت یې د خلکو غوښتنه هم دغه چې دغه سی کسان څومره رول لوبول شي په دغه سی جنجالي مسله کې ترڅو مداخله وکړي او حل لار ورته ولټي
ځکه دا کوم چې زه طرفدار دغه حرکت نه یم او کوي اصلاحي حرکت سعید دا چې هدف داواد استقلال کوي او ده حکومت اطاعت نکوی دولت حکومت نکی داخل افتان خرافی نو ده دوی طرف دار نیم زخفل ده استاز سازاتا ده سازاتا یعنی ما سر یو احترام یفشیم لرل لیکن تراغه تاریخ چی ده ده دعواد استقلال کرده ما سر بینه ده کتری او کرایش ده برتوان چرو ده ده حفظ خنه ده که غاری نو رازی فشار پا حکومت رو چی صلحات رو بانی هم دغه حکومت څو ساعتی چې اصلاحات امریکا نه ده وطن خرابیږي ټوټه ټوټه بشي ده
تاسو یادونه وکړه چې د اصلاحي حرکت ضرورت دی چې به دغه حرکت څه ډول وسی او د چا د خوانه
دغه حرکت اصل داده چې کسانو چې داده افغانستان مشران دي علما دي داخله خوب فرمقدار دي افغانستان دي دا کسان باید داسې حرکت شروع کړي چې په حکومت باندې فشار راولي چې اصلاحات راولي او خرابی دو حکومت و خرابی دولت داشت این نداده پا خیر افغانستان نده پا دی اوخ که دا کار نگوارد
او سپوری تاس نه پا دی برخی که حکومت غوخته نکریده؟
نه حکومت تیست بکش را مشفرین لدی دیگه تاریخ چی رئیس جمهور انتخاب شو او خدای تا معلوم ده تاس تا معلوم ده چه ده ما پا توجه و پا پتایی رئیس جمهور شو دیگه تاریخ اولا که به مثلا مشفرین نده کریده یو کال زخپل ارتن نلارم چه نمی گفته دی مشوره نکی چه بکن به اولا که اتلاس چه لارم باز کرون و در خاطر در خاطر در لارم نو دوی چه در مشوره هم نکی و در یو غرور ده یو غرور انسانی ده چه زد زد تطور خپه ایگم او پا هر شی پی ایگم آجاد زد مشوره نده یک مشوره که دو دری کسانو چه نزده ده و سر اگو سر که مشوره کیوی نو دی علماء سره دانشمندان سره سابقه دار د افغانستان تر ټولو زیم نو ما سره چې مشوره ونه کې او دما په تایید دی رئیس جمهور شوی ده اشنه خدای مالدار د ځخه خبر ازه چې د افغانستان فقط نه ده د وطن خرابي
ان تاسو غلی کې ناس دل څه فکر کوي دا به ګټور وي او کچیرته د افغانستان او د دې ملک او د دې خاورې په خاطر خپل تاسې د دغه غږ پورته کوي دغه سی حرکت چې هغه اصلاحي بڼه لري
بل ورونه ځکه خپل د مریضي مې دومره زیات ده دومره تکلیف هم چکشر ورځم زوفم بیخي خبر نه بیګو خو څه وایې نو
یعنی ساسي په نظر د سی وړتیا شته ده که چیرته دواړه خواوې غږ نه کوي یعنی دغه اړتیا شته ده چې به خپل یو یتاس دغه حرکت پیل کړي دغه سی به طرف پاکستان چې مخکې تاسو په راز کې جهادي شخصیتونه دي مشان دي
درته وایم چې وخت دا به حتی قضا دغه نه کوي چې دغه کوم نو لا یو څه په ملي کې نو دې سره کې کوم حال خرابې اوس هم دې نه وینې نو وخت ده څلور پنځه نیو کال چې عمر ده او د پندش په تکالم د ماده مبارزه کیږي نو تاسو فکر وکړئ چې امریالتین تقریبا ولس اتل سمالیتین شوې نو به یعنی زه دغه څه او طاقت نه لرم دغه کنه خو دمه زغ د ورشي چې ځونه یو یو در ساعت وي خو ما د ورځې 14 15 شل ساعت کار کوم نو اوس هغه مشکل نشم کولای لکه خو اوسم کدم کن مشوره وکي خم مشوره ورکوم د افغانستان د حکومت په خیر مشوره کو خونه کی
خاله مجددي سب یو بل موضوع چې اوس هم په هیات کې ډیر زیاته ګرمه ده تاسو به هم ترې خبرې سي د تذکیرو مسله ده د تذکیرو کې د افغان او د اسلام د کلمې لیکلو څه کول په کار دي دلته خو حکومت خو پریکړه کړې ده خو ځینې کړې شته یا په هیواد کې ځینې ډلې شته چې هغوی ورسره مخالف دي ستاسو پیغام هغه خلکو ته څه دی چې بیت
موږ نه دا شوار ده چې یوازې د پنجشیری ورونه دوی مخالف دي نو خو ټول کسان هغوی قبول کړې ده دا خبره نو په هر صورت سره دا خو چې اکثریت د افغانستان خیر غواړي په من باید موافقه وکړو که نه وطن خرابېږي نو اوس دا تذکیری که مدغ ترسیم سره چجوری کوي دا خو نقصان لري دغه افغان چې لیکي او قومي ولیکي قومي خدا خو افغانستان له کوم کلونه زر کولم زیات دا قانون د سره افغانستان کې او یادیده همیش به قبول ده. خو افغان او قومیت دا داخل شه دا خو نقصان نه لري په نظر، یعنی دا باید قبول کینه.
یو بل موضوع چې تاسو ویل کیږي چې ممکن ځینی اوازی دي چې د قیادتي شورا په نوم یو شورا بر منطقي دي په هیواد کې روان وزیر پر دی منیم، تاسو کوم معلومات لري؟
نه څه معلومات نه لرم. مسخه قیادتي شورا خو په خو بود افغانستان کې اوس خاکه شي نیست، په خپل رئیس جمهور هر شي هغه ده نو د قیادتي ضرورت هم لري.
بیا د سی اوازی دي چې ممکن دغه شورا ته اړتیا ده چې هغه به د فعالیت پیل کړي، ساسي په نظر څونه به ګټور وسی؟
یعنی که شورا د دانشمند خلقو د رهبرانو او کسانو چې مخلص خلک دی په افغانستان کې سوابق خرلی تو خلک ورته خبري اوري.
خلک مجددي سبوس راګر د کچیرته د ملي وحدت حکومت لتاس نه غوښتنه وکړي په روان او د وضعیت پر اساس د همکارینه تاسې حل لار ته ګوري ورته
موږ مشه نظر واخلي یا مشوره واخلي؟ خو موږ د صداقت سره مشوره ورکو چې د افغانستان د حکومت ټول خلکو په ګټه نو کوم شخصي مطلب په دې کې نه لرو، نو د موږ نه پښتنه کوي نه مشوره اخلي نه نظر اخلي.
که چېرته ملتاس نه غوښتنه وکړي تاسې به حل لاره په څه کې ګوري؟
بیا ورته وایم، بیا نو هغه لاره به هغه وخت ته ښیم چې دوی پښتنه وکړي، بیا ورته ښیم.
له دواړو غاړو نه به ستاسې غوښتنه څه وي؟
جمعیت هم غوښتنه وکړي ورته وایي چې دې وخت کې دا مخالفتونه دا استقلالونه چې تاسې اعلانوي دا وخت نه ده، دا وطن ټوټ ټوټ کوي. نو حکومت هم وایي چې تاسې داسې وکړي چې یو اندازه دا موضوعات په خبرې سره حل کړي او په زور هم نه کېږي.
په اخره کې د افغانستان ولس نه ستاسې غوښتنه څه پیغام څه دی ورته؟ دغسې روان وضعیت کې خپله ولس څنګه رول لوبولی شي؟ د هغوی نه ستاسې غوښتنه څه ده؟
دا خو رور اصلي خو دا ده چې یعنی د ټول خلقو او نظر ضروري نه ده، ضروري دا ده چې علمای دینی او غیر علما، دانشمندان، ډاکټران، د خدای تجربه خلک، دغه کسانو چې د اختیار په خبرو پیږي او سابقه سم سابقه لري او د افغانستان په خیر خبره کوي، دغه خبر خلکو نه مشوره واخلي. دا خلکو چې مشوره ورکړي هغه باید حکومت دولت عملي کړي.
ډېره زیاته مننه.